د اموس نبی کتاب پنځم فصل د توبې د پاره بلنه. اے د اسرائیلو خلکو، دې د ویر سندرې ته چې ستاسو د پاره یې وایم غوږ ونیسئ. را وغورځېدله اسرائیلۍ پیغله، بیا به هیڅکله راپورته نه شي. پرېښودل شوې ده هغه په خپل وطن کې، هیڅوک نشته چې کړي راپورته. هغه څښتن تعالی داسې وایي، د یو خار نه زر تنه عسکر لیږل کیږي، خو یوازې سل تنه یې بیرته راستنیږي، او بل خار سل تنه لیږي، خو یوازې لس تنه ورڅخه بیرته راستنیږي. څښتن د اسرائیلو خلکو ته داسې وایي، ما ته راشئ نو تاسو به ژوندي پاتې شئ، ما په بیت ایل کې مه لټوئ، جلجال ته مه ځئ، او بیر شبا ته سفر مه کوئ، ځکه چې د جلجال خلک به خامخا جلا وطنه شي او بیت ایل به له منځه لاړ شي. څښتن ته ورشئ نو تاسو به ژوندي پاتې شئ، که ور نه شئ نو هغه به لکه د اور په شان د اسرائیلو په خلکو باندې رانازل شي. دا اور به د بیت ایل خلک وسوځوي، او هیڅوک به نشي کولی چې هغه اور مړ کړي. افسوس په تاسو، خو تاسو انصاف په زهرو بدل کړی او عدالت مو تر پښو لاندې کړی دی، چې پیدا کړي دي چا د سریا او د جبار ستوري، هغه څوک چې بدلوي تیاره د سهار په رڼا او ورځ په شپه باندې، هغه څوک چې راغواړي اوبه د بهر او اوروي یې په ځمکه. د هغه نوم دی څښتن. هغه له منځه وړي قوي خلک او ورانوي یې قلاګانې کوي. تاسو د هغه چا نه کرکه کوئ چې بې انصافۍ ته بد وایي او په محکمه کې رښتیا وایي. تاسو غریبان تر پښو لاندې کوئ او غلې په مالیه کې ورڅخه په زوره اخلئ. نو تاسو چې د ښایسته تیږو څخه کوم کورونه جوړ کړي دي، په هغو کې به ونه اوسیږئ، او نه به د هغو ښایسته تاکونو چې تاسو یې کرئ شراب وسخئ. ځکه زه پوهیږم چې ستاسو ګناهونه څومره زیات دي او څومره ډیر جرمونه مو کړي دي. تاسو نیکان خلک ځوروئ، رشوتونه اخلئ، او په محکمو کې د دې مخنیوی کوئ چې غریبان دې خپل حقونه ترلاسه کړي. نو په داسې بد وخت کې باید هوښیار انسان چوپ پاتې شي. نیک کارونه کوئ او بد کارونه مه کوئ، نو تاسو به ژوندي پاتې شئ. بیا به مطلق قادر څښتن خدای په رښتیا ستاسو سره مل وي، لکه څنګه چې تاسو دعوه کوئ چې هغه ستاسو سره مل دی. د بدۍ نه کرکه کوئ، د نیکۍ سره مینه کوئ، او په محکمو کې عدالت ټینګ کړئ. نو کېدای شي چې مطلق قادر څښتن خدای د اسرائیلو په هغو خلکو باندې چې ژوندي پاتې شوي دي رحم وکړي. نو مطلق قادر څښتن خدای داسې وایي، په ټولو چوکونو کې به ژړاګانې او په ټولو کوڅو کې به انګولاوي، تر دې چې بزګران به هم د ژړا د پاره راوغوښتل شي او ماتم کوونکي به د ویر د پاره راوغوښتل شي. د انګورو په ټولو باغونو کې به ژړا او انګولاوي، ځکه چې زه به تاسو ته د سزا ورکولو د پاره راشم. دا هغه څه دي چې څښتن ویلي دي. د څښتن ورځ. افسوس تاسو په حال چې د څښتن د ورځې د راتللو ارمان کوئ. تاسو ولې هغه ورځ غواړئ؟ دا به ستاسو د پاره د رڼا نه، بلکې د تیارې ورځ وي. دا به داسې وي لکه څوک چې د زمري نه منډې وهي او د ایګې سره مخامخ شي، یا چې څوک کور ته راورسیږي او په دیوال باندې لاس کیږدي او مار یې وچشي. د څښتن ورځ به رڼا نه، بلکې تیاره راولي. دا به د تورې تیارې ورځ وي او هیڅ رڼایي به نه لیدل کیږي. څښتن وایي، ستاسو د اخترونو څخه کرکه لرم او ستاسو مذهبي غونډې ما نشي خوشحالولی. کله چې تاسو ماته سوځېدونکې نظرانې او د غلو دانې نظرانې راوړئ، نو زه به یې نه قبلوم. که تاسو ماته هغه حیوانات چې تاسو چاخ کړي دي د سلامتۍ د نظرانو په توګه راوړئ، نو زه به یې پروا ونه کړم. خپل د شورماشور نه ډکې سندرې مو بس کړئ. زه نه غواړم چې ستاسو د چنګ اوازونه واورم، خو د دې په ځای دي انصاف د ویالې په شان روان وي، او عدالت دې د هغه سند په شان چې هیڅ کله نه وچیږي. ای د اسرائیلو خلکو، سلویخت کاله چې تاسو په دښته کې وئ، آیا ما ستاسو نه قربانۍ او نظرانې غوښتې دي؟ خو اوس چې تاسو د خپلو خدایانو پاچا، یعنی د سکوت مجسمو او کیوان، یعنی ستاسو د ستورو خدای چې تاسو جوړ کړی دی، نو کله چې تاسو د دمشق نه آخوا یو وطن ته جلا وطنه کړم، هغه به د ځان سره یوسئ. څښتن چې نوم یې مطلق قادر خدای دی داسې وایي.